پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونې ته هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د عامه اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
This winter we can only support 7 million.
په سګنی ژمی کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. ډبلیو ایف پی پلان لري چې تر را روانې مې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
غلی کروپوف زیاته کړه چې دوی 13 اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یوه برخه یې د هغو پورونو ته ورکړه چې تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړ شو چې 10 میلیونه اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پروګرام وځنډوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له 29 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په خطر کې میشته د سفارت شر ظفر کرندیکر پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د پروګرام په پرانیستونکو غونډه کې له 16 افغانانو فارغانو سره یوځای ګډون وکړ. میرمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغانو د اړیکو، همکارۍ او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډېر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځلي اتحاد څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو، لاژمنه سایله ویلي دي چې د نړیوال بانک د اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 دسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې 2 اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسا زر پروژې بشپړولو عملی کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتونکو کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستانه بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسره هغه چې افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوي لوبډله کې په لومړي ځل ځینې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. 3 ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه عظمت عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو لړۍ به د مارچ په 10 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا سرتېری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 نور کسان هم ټپیان دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید-19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمن په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل. وی ویل د کووید-19 د مثبتې نتیجې ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ اوختي وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دا اعلان داسې مال کېږي چې کووید-19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و. کووید-19 خو متحده ایالاتو کې د مړینو درې ملت خو اوس فلسطین ځای کې دی. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور ته غبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات په لاله خو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو ستایله ده.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima final rala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارون اسادآباد عمومي لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنجمه دورز نه اور شدت سره روان دي نو د هغه د وجنه په اکثر لارو کې بر کوچنه راغل دي
او په ایران کې ټاکنې هلته پرون د ولسي جرګې یا مجلس او د یوې بلې مقرنه څانګې یا د خبرګانو د مجلس ټاکنې وشوې چې احتمالا نن یې قسمي پایلې اعلانېږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي سهار مو په خیر. زه امید زهیر معلم. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللې. خو د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره مهم بولي. ښاغلي بینټ د پنجشنبه په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 55 غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقونو سرغړونې دوام لري. دری غبرګونونو تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقونو ډلو ستایلې. د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه پرته لدې چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسني او پخواني وضعیت مقایسې په هدف لیکلي چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې د بینټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقوقو په چیرې بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وباله ویل. په نننی افغانستان کې لښپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي انجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولي دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقونو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستیالي هیدربار تیر شپه له آزادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan parada nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala. هغه د چې د وویل د افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه اورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینی شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتي عاملان بېغمه ګرځي. بده ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامدار لانجه بدله شوه. دا لانجه په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ډېرې واورې او باران اورېدونو له امله د ځینو لویو لارو او ځینو سیمه ییزو لارو د بندېدو خبرونه هم ورکول کېږي. تازه د ځینو نورو لارو په ګډون په نورستان کې له تېرو څو ورځو پرله پسې واورې اورېدنې له امله د پارون اسعد آباد عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپلو وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې ماښام پورې په پارون کې له یو میټر زیاته واوره اورېدلې ده.
د هیواد په ختیس کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پرله پسې واورې اورښت ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیری ځایونو کې د زیاتې واورې اورښت او ښویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه واوره په شدت سره روان دي. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق کوچین راغلی دی او د واوره اندازه هم یو متر شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، کته هو انشاءالله دومره واوره نشته. تر سټاپ پورې واوره ډېر ده، نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې او خپل تخنیک ٹیم توسط باندھے لار صفائی بو کو ان شاء اللہ ورس دوبارہ تک رات تک دوبارہ بس صفائی ترتیب جوڑ شي.
د تیرو دو ورځو په جریان کې د پر لپسې واورې له امله تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکاری کلی کې د زیاتې واورې او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر ډیر شو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسؤلین وایي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، یخې هوا او واورې له امله نهه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون غنی لارې تړل شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدری اعتذار ته سره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دالو ته چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوي چې معلوله ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونو د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتون ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې دې ته اړ کړي دي چې پر واټونو سوال تکیني. په همدې حال کې په افغانستان کې شمېر معلولې ښځې وایي د مالي ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دغه بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول له تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د دې انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت ډیجیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې معیوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشټوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقی چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون 4 کلن کورس یې د سالمو خلکو تر څنګ پای ته ورساوه او د لسان سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یوه موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه برابر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یوه نابینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت برش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نوی غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعته زموږ په پاڼه واورې. ازادي رادیو ټکي کوم زموږ درس دی. د سربیره موږ په ټولنیز رسنیو هم سره لشي. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه، ایکس پاڼه، یوټیوب، انسټاګرام او ترخواي وس واتس اپ ګروپ هم ساسي په خدمت کې دی. کولای شئ ټول خبري موضوعات هلته وګورئ، ویل ولي او حتی وای ورئ. زموږ خبرونه تر تاسو له هر لارې، له هر ممکن لارې در رسیږي او ازادي رادیو د خپل خبراوي لپاره وټاکي. په ایران کې خلکو پرون د ولسي جرګې مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګلون هغه مسأله ده چې د ډېری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. تفصیل دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب 11 د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لومړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسته اعتبار بیا ترلاسه کړي دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي وو چې رایه به ورنه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرگس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي وو چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 8.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون ترسره کړه او د پنجشنبه په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رایې ورکولو بهیر پیکه وو. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په 13 انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 23.5% وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کرکټ د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د آیرلند د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. افغانستان له آیرلند سره دوه ټیسټ سیالۍ کړې وې. د دې په ګډون لومړی افغانستان ګټلې وه او پرون یې بیا آیرلند ته ماتې ومنله. د مات سره سم د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د کرکټ د چارو کارپوهانو د کرکټ د ملي لوبډلې په جوړښت په کرکټ بورډ کې د لاس وهنو او ترخوړې د یو نامناسب لوبډلې اعلانول د مات سره عاملونه ګڼلي وو. په کرکټ بورډ د رهبرۍ په کچې خورا سختې نیوکې کړې وې. خو له دې وروسته یعنی افغانستان د راتلونکو لوبو لپاره چې آیرلند سره دي او د مارچ په 10 نیټه پیلېږي، د ماتې نږدې ساعتونه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې ورځنیو درې لوبو ته هم لوبډله اعلان کړه چې په هغه کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علامه محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره د کرکټ د چارو پوهانه او ترخوای د کرکټ مینوال او په ټولنیزو رسنیو کې په کرکټ بورډ د رهبرۍ تر کچې نیوکه کوي او هلته د لاس وهنو او د نامتوازنو لوبډلو اعلانول د دوی د هغه څه دي چې دوی پرې پراخې نیوکې لري او په دې اړه باندې ډېر لیکنې هم کړې دي. د آیرلند او افغانستان ترمنځ د ټیسټ د پرونۍ لوبې په اړه چې وروسته لوبډل مشر سو ویلې د دواړو لوبډل مشرانو او ماتې سوې او د ټولې لوبډلې تفصیل د بختیار سایل په دې راپور کې واوري.
دا هغه شیبی دی چې د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازنۍ ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د تیرې فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې وه. د درېیمې ورځې په وروستي سیشن کې آیرلند وتوانېد چې د افغانستان د 111 پنډو هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې آیرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچا ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د آیرلند لپاره 5 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړ. کړل او بل اخر ټوله لوبډلې په 213 منډو وسوځید. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه وهله. د افغانستان لوري ورکل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ. په دوی پاړی کې د ایرلند لوبډل مشر انډی بیلبرن نی 85 او ټکر بیا 22 نه سوځیدلې منډې وکړې. نوې صدران چې په لومړی پاړی کې درې لوبغاړي سوځولي او په دویمې پاړی کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل
I think the first day when we were betting so we
لومړی ورځ کله چې موږ شاتو په هنه ونکړه لوبمو لاله فتله لیوه د ایرلند توپ اچونکو په ځنګړې توګه چټک توپ اچونکو په ډېر ډیسپلین سره توپ اچونه وکړه. موږ په دې لوبه کې ځینې مثبت ټکي هم درلودل چې د نوید زدران، رحمان الله ګوربز او ضیا اکبر لوبې وې. ایرلند ته د لومړي ټیسټ سیالیو له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبې هم ډېرې زده کړې
and work hard for the test cricket in the future games. The Ireland lobdal mashar Andy Balburn ni be ada seri de khpal hiwab de cricket ratlun ki ta muhim
o balala ha gwel I think it's right up there. I think there's a lot of talk
in world cricket at the moment. The Ireland de cricket la para muhim awraz muj pa awal zal de test seri wa gatala tulo ho go lobgaro ruzun ko aw de lobe la tarkawun ki dalgi ta ham mubarak wayam che maf ki de Ireland pa mili lobdal ki wo khos nasta da bariya da bariya da bariya de tulo sharik ay da so
I think it's a lot bigger than cricket and hopefully we will inspire some people back home to want to be test match cricketers as well
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیا الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د والد چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وه او په دویمې کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د خبرونه ورسته راپور دا چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام یې هم اړوند دي په اروپا کې د میلیونونو کارونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوه دي. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړو ډلو ویلي دي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړل. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې خو زیات وخت د دې شبکې د کارونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یوه جدي موضوع ده. تفصیلي په دې راپور کې
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ ته ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په ازادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولی. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیب کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره می میاشت کې میټا شرکت یو میلیارد او 300 میلیون ډالر جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سلیرو ساعت از دی رادیو واوریز موږ په پاره رادیو ساز خدمت کړه کول شي ځان خبراوي او افغانستان سیمه نړۍ ښه د روسي موضوعاتو د خبراوي لپاره ساتي رادیو غواره کوي د دې سربېره په ټولنیزو فرهنګي طالبي او مهم موضوعاتو خبرونه هم درته خبرو. نږدې کېږو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرشو دقیقو ته. مخکې له دې چې د خبرو لنډیز ته وړاندې ولاړ شم باید یادونه وکړم چې دویمه نیوایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه تاندې څانګې خبرېږي. اوس هم د خبرونو لنډیز. خوړو نړیوال پروګرام وایي په فارم کې لري تر راتلونکو دوه میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی دامه اړیکو مسؤول فلیپ ګروپ اف پرون د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په سګنی شمه کې یوازې د 2 میلیونه افغانانو ملاتړ کولای شو، خو اوس په فارم کې لري چې تر روانې میاشتې پورې 14 میلیونه خلکو ته خواړه، مقوي غذایي مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په خطر کې میشتي د دې سفارت چارلز زافيري کرنډیکر پرون پر خپل اکسپانډری کلی د پروګرام په پرانیستونکو غونډې کې له سلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون کړی. هغه د دې پروګرام په اړه ډېر جزئیات نه دي لیکلي، خو ټینګار کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د دې ټولو فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه ستایلې او ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې په یوازنۍ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې د ایرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته د روبي دوه چانس ورکړل شوې. حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد هغه لوبغاړي دي چې د شپارس کسیز لوبډلې د نوملړ برخه ده، خو احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی. دا لوبې د مارچ په اوومه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. راپورونه وایي د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تاریمیه ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتېری د عراق فوجانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د عراق دفاع وزیر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی، خو داعش ډلې د برید پړه منلې. امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمن په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخواني اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې ترلاسه کول وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ اوختي وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. ویرمانانه چې ازادي رادیو اوري وسام لجمن سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکه کېدل او څخه شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم د ریشي قیمت هم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شي کته ولا هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه، و کس په پیش ورده نه میتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څنګه
شوق نه لري؟ نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري
پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته، اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړې ته ورغلا چی، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چی.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه یې خپله ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لمدلارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لمدې وجه کډه بار کړي او هیواد پرېږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شدګه همش پیران تمبون شد.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمیس پر توک دي. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم، لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره پس اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوې ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کس با پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخ دوکان لری او پتسنگ که خیاطی هم جوړه کړی و وایی چه اتلس کسانو کارو سرکا و در طالبانو لواکمنی روسته هغو خیاطانو چه دریشی جوړه ولی پسلو که 90% کار لزیان سرمخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې به نو اوس پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړه په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونه دی، نو بیخي پاته یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام اوسي، نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که نه خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی، کبي خو وابې غوندو که نه ما زړو کې به وخت تیر کړو. که نه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د در فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. که مثال درته ووایم، اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطر دا چې د خیاطانو یو دوه ډېر غټ مهم په حساب سیزن نونه دي. که نه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډېر ښه وو. داسې وخت وو چې مونږ به خپل په دروجې میاشت و مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیات وو. حتی د روژې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډېر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کارکوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راته وایي، البته د خیاطانو چې څومره خرابه سه.
دوکاندار باندې اثر کوي، پرفروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي څنګه کا په خوا کاریګر چې ده په جمعه کې یا په ونه کې 15000 یا 15000 یا 14000 روپۍ کار کولو نو اوس دې هغه 1500 یا 2000 پښه د افتر ازي چې هغه په 1000 روپۍ کار کوي نو دا 1000 روپۍ چې ده ځین وخت کې اته ځ خپل ځان سره دا فکر کوم چې دا فرین د دې کاریګرونو د کاریګرانو د سیستمونو دغه ته چې په دا 1000 روپۍ باندې خپل فامیل چلی اولیه ضرورتونه نور مریستیا د هر څه هر کاریګر چې ده تر ډیر حدا پورې چې د مشکلاتو سره مخ خلک نسبت اوس وخت چې ده هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وي مؤسساتو کارونه زیاتو نو د خلکو اقتصاد ډیر خو نو په دې اساس خلکو چې ده لباس جامو واسکټ کورته هر څه ته خلکو زړه ښکولای شو اما اوس چې ده حالات خلکو زیاتره خلک بے وظیفې شو نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بے وظیفې شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی هغوی اوم ګټي یا دغم کې هم هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي خیاطي یا جامې یا واسکټ دا خو داسې د شوق او ذوق شیان دي نو د ته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کوي چې هغوی سره یا آتمن د هغوی د فامیلي او غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي یو 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتۍ ځان ته جوړه کړي اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی هغوی چې دی نشي کولی پوهي چې د خپل ضرورتونو او دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډېر اغیزه کړی دی.
بله که دغه ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په ما خبره ورته وایي ډیزاین یې پکې کاوه اوس هغه ځوانان سته چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالي ځان ته وګنډي.
په خوا خلکو ډېر ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړي نو هغوی دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډېر زیاتې بخښي ول شي د دوی خوښيږي کنه او اما کوم راځي د پیسې پیچلې باندې ډیزاین د دوی خوښيږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مو ودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخوانی کارکونکی چې اوس هم رسمي دنده لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي بلکې په هغو مخ کې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
ځان په حق لکه درته ووایم هر ورځ به چې دفتر ته تلو چینج کول بم یو نو هفته کې بم 4-5 استفاده کوله اوس طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا 3 کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم نو معاش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او ښه په شوق زوق سره اوس بیخي کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتې استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما دریشي ګنډل اوس تر بازي وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم نو اوس بیخي څوک نه چې پرمیش ورته ورته چې ما ته دریشي جوړه کا بس هغه څوک وره کالی جوړ ته جوړ کې نه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې څوک استفاده ته نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله نو غونډو د ریشین استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو د راتک سره د ریشین استفاده ډیر زیاته کم شوې ده. یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې ترې استفاده څوک کې کولای شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده ته نه کیږي او همدا وسی ګانډلی او عام ډیر کم راغلی شي ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وګنډل شي. نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي، څوک نه د سبیر ګنډي نه، ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالي چې دي همدغه نه، که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالو نه استفاده کوي، او که همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې نه استفاده کوي، نو د دریشي نه استفاده بیخي کمه شوې.
افغان خبریال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښې وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمینه نه ده ورته برابره شوې چې دریشي واغوندي، ځکه یې په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشي اغوستله، او دریشي چې کله کوي نو ضرور به دریشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي، نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه دریشي په خیاط نه ده ګنډولې، او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی، وایي چې ته اوسې په خوی به دې اغوسې، نو مجبور یم چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندې، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار کړي. غالباً هغوی هم د دې لپاره دکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسله کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یو غشتا ستونزې په هوارې کې. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسله کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. مونږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی، او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخت زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرفه کوم شوق او حوس د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پوادو کې خوشحالي وه، په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سیو سټایل شوش خپل برابره کې هغه که په خولۍ وه که په دریشي وه که په هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وې، ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وې او کارونه برابر و، ډېرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده چې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف چې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سه چا خبر جوب خالی وي، نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خلی یاد کړه چې افغانستان حالات اندازې دې سې خوشحالي وکي، و نه ویني نه کاروبار جوړ دا نه ودونه غره کم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه غم غره کم خوشحالیان استله کم مخ کې سکوم وخت کې وي، او دوه تیر دولت کې بار سٹایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم یې وده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کول، نغه مراسم سے مخ کې بوک منزل کې دل هغه سی اوس نه پرګری ځوانانو بس په ویختو کې کوم سٹایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا، همدې لتونه دي سے کاروبار جوړ سی خلکو معاشات سی روزگاری جوڑی نہ بیار چوک زلی غواڑی سی ہسٹل نہ ہسٹل وکی انن سبا جوانان ہسٹل یا پوزیشن نہ کی اجاز گرزی بس سر رقم جوڑا غاڑی توار اغلا چے سر رقم خولے سر توار اغلا چے
د دریشی جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشی نه جوړوي خپرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ورباندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړي دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو په هکله وایي.
چاچ درویشی گنڈ دے یا ٹراؤزر دا سی ندی کار خراب سا وے دے کدر سی دے آگا کم شوکیان چھو چاچ دا آگا کستل آگا خلق خپل هیواد پر خیتلی دی نور ملکو تا مسافر سوی دی نو پدر خاطر دوی کار کم سا وے وس لکا سر اکم چھ موت دا سر اکم چھ خلق زان باید اپڈیٹ کی بدل کی نو باید توجہ کی مخپ دے سادہ کا دے ہوتا
تاس لخپلو تجربو را تو آئے کلا چی او کار کی ما تاو خوڑی سی لکا دی دیرشی پا جوڑا ولو که سر اکم خپل کار تا مو بدلون ور کر سر اکم بدلون ور کوی نورم چی او دسی کار وکی چی پیسی وگتی
دسی چی سالو کوری کم بل کار جا آئے جن دے مثلا دے سر روابط لری کنا مثلا یو رقم کاری دگا کی فر کی مخکم درویشی جوڑا ولا اس باید آغا کاری جوڑ کی دگا سے مخکے دے درویشی تے کا خرص ولا اس باید سادہ تے کا دے تے کا خرص کی نو دگا سے باید جان مدد کی منگا خدا ہم مخکے کم کاری نہ کول آغا نکے دا بیا منگا جان دگا کو بدل کو مثلا اولا کی خیر توانی بیا ورست ورست آغا کار ایستا ایستا روانی دی نو دسی نو دسی یو کار بن سو نو بس تبا نور کار نکے نا تبا بل کار تلاسا چے آغا اولا کی دک مشکلات
موسم
سے راسی نو سو بس خبر ہے شروع سی نو پتہ کہ کابل کیا غبار کنا بیخی دغا سی دنس نو پا برابری مثلا پا سنیر ساتو کے دو ساتو یا دری ساتو وی نو بیا وی منگا خو کار کول برک سر نو آغا برک بچنو دی منگ کار نکی دا نو بیا منگا آغا کار کی تاوانو کا آغام پری خود وراغ دو انلائن کار تا اس نو انلائن کار دغا دری امکال جیسے منگا مخبر اللہ میوڑوں او الحمدللہ خوشحال ہے پکی ہم مشتری خوشاله ده هم منګه
آن لائن کار کې کوم شاین تاسو خرڅوي مونږ خپله د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نه راوړو
دا شاین تاسو چیرته جوړوي
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالته جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال دوستان لرو او نوې جوړي مونږ ته راځي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
تجربہ
بالے الته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي
بالے پاکستان کې جوړي سواد سلام کوي
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړي کوي
بالے موږ سره اوس امکانات نشته بودیجه د نه لري پیدا خپل دوستان لرو هم کوي سره یو
څومره آیت تاسو لاسته راوړي له به خو مصروف یاستې کومې پیسې چې اوس ګټي تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټه نه و څومره خوشاله یې ترې څومره غاید لاس ته درځي
بس دغه مکه کې چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل زندگی هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخ کې وړل کیږي او ان شاء الله ښه کیږي ورځ په ورځ ښه کیږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره غو کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه سوای
درویشی جو لولا وہ سادہ کالی جوڑ گئی زکا دگا دوالا سر مشابہت لری دگا مسلک دس نہ دس یو کار بن سو تب نور کار نہ کہنا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي، ځکه کې وجه کې سختي غواړي، هغې نه بعد آسانه دي هر یو کار. نو باید مونږ چې مونږ کوم کار بند شي، مونږ باید جګر خون نه شو، زغم خفه نه شي، ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي. نو دا راځي راځي یو کار به بندېږي، تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي، نو تا په هغه بل کار باندې دي. داسې به نه کوې، تا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې. ته ځوان یې، ته محنت باید وکړي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پرې کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
لغمان سین بنیش دیوروز چیزو لغمان دا لغمان سین بنیش دیوروز چیزو لغمان دا چیزو لغمان دا می سلام که بسوش بیو کو مونبای پغال دی وطن تیره کسی او کو چیزو لغمان دا لغمان سے دیکھن دارے سچی جو لغمان تا سچی جو لغمان تا میں سلام کے بمیلے ہو تو گوارو تا بلا شو تا